موضوعاتو بلکې پر نړیوالو او سیمایزو موضوعاتو هم. اوس هم نسیم شفق ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه وبښئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د هیواد د روانو مسایلو تحلیلونه خبر شوي تحلیلونه یې لنډه کتنه یې ورته کړې او مخکتنه یې د نننیو ورځپاڼو کړې.
د کابل د نن چاپ نږدې ټولو ورځپاڼو د افغان حکومت لخوا د افغانستان د حالاتو په اړه د امریکا د ملي استخباراتي ادارې د سړنو د رد او له بګرام زندان څخه د سلګونو بندیانو د خوشي کېدو په اړه مطالب خپاره کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې له ازادي راډیو سره د ولسمشر کرزي د بیان ملفیزي هغه خبري راخیستې چې وایي هیڅکله به له بهر نه د طالبانو مهندسي شوی راتک او هغوی ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو اجازه ورنکړل شي. د ورځپاڼې پر دې مطلب سربیره له بګرام زندان څخه د 6500 بندیانو د خوشي کېدو په حق له هم لیکنه خبره کړې. ویسا لیکي په بګرام کې د تور زندان ترڅنګ یو شمیر بندیان شته چې لکره اسناد او شواهد پرته ساتل کیږي. د ورځپاڼې د بګرام زندان د سیړنو د کمیټې د غړي عبدالشکور د ادرس له قوله لیکلي چې د قانون پر اساس که چیرې د تورن کس دوسیه تر 15 ورځو پورې محکمې ته ونه لیږل شي نو باید آزاد شي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم له بګرام زندان د خوشي شویو کسانو موضوع ته اشاره کړي او لیکي چې له دوی نه ډېر یې د طالب قمندانانو په تور نیول شوي وو خو په اړه یې هیڅ سند ترلاسه نه شو. د ورځپاڼې په دې اړه مطلب کې لیکلي چې په خوشي شویو بندیانو کې داسې کسان هم وو چې نه پوهېدل په کوم تور نیول شوي. سرنوشت د سیډونکو په حواله په یو بل مطلب کې لیکلي چې امریکا نه پرېږدي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه لیکنه کې راغلي امریکا ویره لري که چیرې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي نو ښایي چې ځینې مهم رازونه یې افشا شي. محور غیر دولتي ورځپاڼې د بګرام له زندانه د خوشي شویو بندیانو په اړه لیکلي د دې زندان د سیړنې د کمیټې غړي ښاغلي د ادرس د دوی د بندي کولو په اړه خوشیني څرګنده کړي ځکه چې ډېر شمېر یې بې ګناه وو او نه پوهېدل چې ولې بندیان شوي دي. د ورځپاڼې لیکلي چې دا کسان په بګرام زندان کې د افغانستان د قوانینو خلاف ساتل کېدل او ډېر شمېر یې حتی 4 کاله هلته تیر کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د بیان له قوله لیکلي افغانستان ته د طالبانو راتګ یوازې د سیاسي پروسې او سولې له لارې امکان لري. په دې اړه مطلب کې د ایمل فیضي له قوله ویل شوي چې د ځینو امریکایي استخباراتي ادارو لخوا تر دې وړاندې هم د افغانستان د وضعیت په اړه ځینې څېړنې خپرې شوي چې وروسته بیا ناسمې ثابتې شوي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې سربیره پر دې چې په خپل لومړي مخ کې د بګرام له زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو په اړه لیکنه خپره کړې خپله سرمقاله یې هم همدې موضوع ته په اشاره په افغانستان کې د امریکایانو سرغړونو ته ځانګړې کړې. دا ورځپاڼه لیکي لا هم په بګرام زندان کې ځینې بندیان شته چې دوسیې نه دي څېړل شوي او په غیر قانوني توګه هلته ساتل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د فراه ولایت اوسیدونکي د ترانسپورتي وسایلو له نشتوالي سره ټکوي. دوی وایي څو ځلې چارواکو ژمنه ورسره وکړه خو بیا هم په دې ولایت کې ترانسپورتي وسایل د چارواکو لخوا نه دي برابر شوي. په فراه ولایت کې اوس مهال هیڅ ډول عامه ترانسپورتي وسایل فعال نه دي خو چارواکي وایي چې د ملي بسونو پروژه په پام کې ده. احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د شاري ترانسپورت نشون د فراه ولایت سیدونکو له ګڼستون سره مخامخ کړي. په فراه ولایت کې شاري بسونه او یا هم نورې ترانسپورتي اسانتیاوې وجود نه لري. د فراه ولایت سیدونکو وایي کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي له یوې خوا یې وخت ځای کېږي او له بلې خوا ډېر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فراه ولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځته کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې یو ځای شي وطن مشتدی چې موږ په 15 افغانۍ تر باغې پولې چې په 25 افغانۍ موټر بخښنه نیسو موږ وایي چې 15 افغانۍ ولاړ شو موږ ډېر خوشاله.
دولت څخه دا غواړي د غریبان خلک چې دلته اوسېږي باید بخښنه ته 1000 افغانۍ یا موټر ته پیسې ورکړي. باید ملباس ته دغسې چې تر باغې پولې یا طریقې په 15 افغانۍ یا ملباس ته باید پیدا شي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترانسپورت عامر عبدالصمد وایي چې دوی 15 کاله مخکې شاري ملي بسونه فراه ولایت ته راوړي وه اما خلکو ورسره عادت نه درلود او ډېر ژر پر چاو شول. د ترانسپورت د عامر په وینا په روان کال کې د ترانسپورت او نوردي وزارت پلا پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورتي سیستم فعال کړي چې په دغه ولایتونو کې به یو هم فرا شامل وي.
څو کالو په موده کې چې موږ د فرا د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل د کابل څخه دلته په فرا ولایت کې عملا دفتر درلود، دوی فعالیت کوي دلته. چون د فرا د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډیر عیار نه و، بیا هغه ملي بسونه دلته نتیجه ور نه کړه. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ډیر سخت په دې تلاش کې دی چې ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي.
وروستنۍ سرشمیرنې دا په ګوته کوي چې د فراه ولایت نفوس د زیاتېدو په حال کې دی، چې د نفوس په زیاتېدو سره ترانسپورتي اسانتیاو ته هم اړتیا ډیریږي. په فراه ولایت کې د ښاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لږ څه تر سترګو کیږي، او یوازې په دغه ولایت کې یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې په والګاګراد ښار کې په دوو پرله پسې چاودنو پسې د روسیې ولسمشر امر کړی چې په ټول هیواد کې د امنیتي تدابیر ټینګ شي. د راپورونو له مخې په والګاګراد ښار کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې له 150 زیات کسان یې ووژل. په دې چاودنو کې له 70 زیات کسان ټپیان شوي هم دي، چې یو اتمیاشتنی ماشوم هم پکې دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور مهم ټکی اجمل انت اوروي.
داسې کم پیښ شوي دي چې روسیه د په 24 ساعتونو کې د دوو خونړیو ځانوژونکو بریدونو شاهد واوسي. خو په تازه دوو پیښو کې د یکشنبې په ورځ په ولګاګراد کې په یو برید کې 18 کسان ووژل شول. تر دې پیښې لا 24 ساعتونه نه واوښتي چې دویمې ځانوژونکي حملې 14 کسان نور هم په دې ښار کې ووژل. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي ولسمشر پوتین ورته د ځانګړو امنیتي تدابیرو امر کړی دی، او له دې سره به په ښارونو کې د موټرو تالاشۍ زیاتې شي، ځکه په دې بریدونو کې له موټرو استفاده شوې وه. روسي چارواکو د دې پیښو د مړو او ټپیانو شمیر 114 تنه اعلان کړی. د روسیې د صدر اعظم ویاندې ولګا ګلودس ویلي د دوشنبه د ورځې د پیښې په ټپیانو کې یو وړوکی ماشوم هم شامل دی.
دا
وایي موږ د یو واړه ماشوم د ټپي کېدو سره په ستونزمن وضعیت کې یو. روغتیایي متخصصان اټکل کوي چې دا ماشوم به د اتو میاشتو وي. موږ یې مور او پلار ونه پیژندل. موږ ګمان کوو چې هغوی به په بس کې د چاودنې په ترڅ کې وژل شوي وي. دا ماشوم تر جدي روغتیایي څارنې لاندې دی. دوه کسه تر دې هم په بده وضع کې دي چې روغتیایي وضعیت یې ډېر
نازک دی.
روسي چارواکي پر دې باور دي چې دواړه بریدونه په ګډه پلان شوي. د روسیې د څېړنو د کمیټې ویاند ولادیمیر مارکین د دوشنبه په ورځ وویل ګومان کوي چې د دوشنبه د ورځې ځانوژونکي حمله به د یو نارینه ځانوژونکي لخوا شوې وي. د نوموړي په وینا د دواړو برید کوونکو د تن ټوټې راټولې شوې، او د دقیقو معایناتو او څېړنو له لارې هڅه کېږي چې هویت یې معلوم کړی شي. ولادیمیر مارکین وایي بیا هم د ابتدایي معلوماتو له مخې هغه چاودېدونکي مواد چې په ټیلر لرونکي بس کې د چاودنې لپاره کارول شوي وو پکې تقریبا 4 کیلوګرامه ټي ان ټي شامل وو. په همدې اندازه چاودېدونکي مواد د یکشنبې په ورځ د اورګاډي په تمځای کې د چاودنې لپاره کارول شوي وو. اور لګونکي پارچې هم په چاودېدونکو موادو کې موجودې وي. دا چې په دواړو کې یو ډول اور بلونکي پارچې شامل وي، نو د څېړونکو پر دې فرضیه ټینګار کوي چې دواړه بریدونه له یو بل سره تړلي دي، او ممکنه ده چې په یوه سیمه کې پلان شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې بریدونو پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو روسي چارواکي پکې سخت دریځي اسلامي وسلوال ښکیل بولي. په تیرو درې میاشتو کې د روسیې د ولګاګراد ښار درې ځلې د مرګونو چاودنو شاهد و. د اکتوبر په میاشت کې وطن هغه مهال ووژل شول چې یوې ښځینه ځانوژونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد په همدې ښار کې وچول. روسي څېړونکي په شمالي قفقاز کې اسلام پالي یاغیان د دې بریدونو مسؤل ګڼي.
د روسیې په جنوبي ښار والګاګراد کې د تیرو دوو ورځو له خونړیو چاودنو وروسته حالت په اړه راپور مو اوریده. او په پاکستان کې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ویلي چې د طالبانو، بلوڅ بلتون پالو او د سره جماعت په پیښه کې د ښکېلو کسانو لخوا د ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. مشرف همدارز ویلي چې د پاکستان پوځ زده پر خلاف د خیانت د دوسیې له کبله اندېښنه لري. په دې اړه تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف وایي د طالبانو، بلوڅ خپلواکي غوښتونکو او د سره جماعت د پوځي عملیاتو له امله ژوند له ګواښ سره مخ دی. نوموړي له یوې برطانوي خبرې ادارې سره د مرکې پر مهال ویلي، پاکستاني پوسټ پر ما د خیانت د دوسیې له امله پریشانه او اندېښمن دی، ځکه چې ما له هغوی سره هر ډول حالت زغملی دی او د وطن د ساتنې په موخه مو یو ځای جنګونه کړي دي، خو اوس ګورم چې دوی تر کومه ځایه زما ملاتړ کوي. د طالبانو مشر ملا فضل الله بلوس خپلواکي غوښتونکي او د سر جماعت ځینې کسان زما ژوند ګواښي او طلال بوکټي خوان زما د سر قیمت هم ټاکلی دی. نوموړي همداراز له یو پاکستاني شخصي تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې زه به په پاکستان کې دننه ټولو محکمو ته حاضر شم او په خبره پر ما د خیانت تور یوازې سیاسي بڼه لري او د نواز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې ما ته هیڅ په هیڅ سزا راکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د دغه هیواد پر پخواني پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د پاکستان په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه پیل کړې ده او د دغه دوسیه لپاره یو ځانګړې محکمه هم تشکیل کړې ده. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید د سه شنبې په شپه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې جنرال مشرف به هرومرو محکمې ته وړاندې کوي.
تاریخ کی عدالت نے تو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اب قانون کی عدالت میں
نے تاریخ محکمې خود هغه پاړه پریکړه کړې ده، اوس هغه ته پکار ده چې د قانون محکمې ته لاړ شي، اول تخپل خبرې وکړي. مونږ مشرف سوال اس کال اوس غمه، مونږ هغه محل هم هغه اوس غمه چې وسله به په لاس کې و او خبرې به کولې، اوس هغه ته پکار دي چې د محکمې خبرې واوري. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پخوانی دیکتاتور ولسمشر پرویز مشرف د رواني میاشت په 23 نیټه محکمې ته احضار کړو، خو پر همدغه ورځ د نوموړي د کور له مخې څخه 15 کیلو 14 دین کې مواد ترلاسه شوي وو چې بیا نوموړی د امنیتي ستونزو له امله محکمې ته حاضر نه شو. کسوم پرویز مشرف د سند ایالت په ایالتي محکمه کې عریضه کړې چې نوموړي ته د بهر تلو اجازه ورکړل شي تر څو له خپلې ناروغې مور سره وګوري، خو د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې پاکستان ته د مشرف د مور راوستلو لپاره د هوایي امبولانس لیږلو ته چمتو دی. د یادونې وړ ده چې پرویز مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه په پاکستان کې بیړنۍ حالت اعلان کړو چې له امله یې د دغه هیواد قانون ځنډیدلی او د هیواد د قاضي القضات په ګډون یې ډیری قاضیان په خپلو کورونو کې نظربند کړي وو.
د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. مشرف ویلي ژوند د طالبانو، بلوڅ، بلتون پالو او نورو افراطي ډلو لخوا په خطر کې دی. د موضوع تفصیل او همداراز د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مرکی او تحلیلونه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم کتلای شي. زموږ د فیسبوک باندې پته ده ازادي رادیو او بخې facebook.com/azadiradio.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د سهار 10:00 او 45 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
نیمه نړۍ